درنو اوریدونکو السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو خبرونه اوري د خبرونه زه اسمت ساروند می رحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم او په پیل کې خبرونه لرو د کندهار د سپین بولدک او چمن لار لې یوې ونې بندیدو وروسته نن سهار د مسافرو د تګ راتګ او ترانزیت پر مخ پرانستل شو د غلار د یو نامعلوم کس لوري د یو پاکستانی پوځي د وشل کېدو او د نورو لټپ کېدو وروسته د پاکستان لخوا بند شو تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې د برید دلیل څه و تیر ورځ د افغان او پاکستانی پلاوی ترمنځ له څو ناستو وروسته د لارې پر بیا خلاصېدو موافقه وشوه د دروازې د بندېدو پر مهال دواړو غاړو ته زرګونه کسان چې لویه برخه یې ناروغانو بند پاته وو یوې نړیوالې مرستندوی موسسې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د جنوري له میاشتې را په دېخوا د خوارځواکۍ په خطرناک ډول د اخته ماشومانو شمیر 30% ته زیات شوی دی د سیف د چلډرن موسسې د راپور له مخې په دغو ماشومانو کې ځینې نوزېژې مخکې تر دې چې درملنه یې وشي مړه کېږي په داسې حال کې چې افغان کورنۍ د لوږې له بېساري بحران څخه کړیږي په وروستیو میاشتو کې د خوارځواکو ماشومانو د درملنې لپاره اړتیا ډېره شوې ده د راپور له مخې په جنوري کې د سیف د چلډرن و 50 ګرځنده ټیمونو د درملنې لپاره شاوخوا 2500 ماشومان بستر کړل سور صلیب وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بشري وضعیت به راتلونکی کال لا ناوړه وي او لا ډېر کسان به د ژوندي پاتې کېدو لپاره له سختیو سره مخامخ وي د سر صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویب تیره شپه له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل اقتصادي تنګسا سخته شوې د خلکو نیستي ډېره جدي ده او خلک به د ژوندي پاتې کېدو لپاره لاسوب شي وهي
We see more and more Afghans who are
د یوې لکه څنګه چې ورته ګورو ډیر افغانان خپل وسایل پلوري چې د تودولو وسایل رانیسي په عین حال کې دوی د خوراکي موادو او نورو اړتیا وړ شیانو د بیو د زیاتیدو سره مخامخ دي افغانان د ژمی په درشل کې دي او دا لکه چې طالبان د 2021 میلادي کال په اگست کې وخت رسیدلی دوهم سخت ژمی دی د فاریاب ولایت د مرکز میمنی شهر په یو مارکیټ کې د اور لګیدو له کبله ګنش بیر دوکانونه وسوسیدل په فاریاب کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس شمس الله محمدی باختر خبری آژانس ته ویلي چې پرون یک شنبه په شیرین تنګاب مارکیټ کې اور د غالی او لیو دوکانه پیل شو او وروسته شاوخوا دوکانونو تخپور شو د محمدی په وینا د غالی او د دوکانونو د سوځیدو له کبله دوکاندارانو ته د څه باندې 2 میلیون افغانیو تاوان اوښتی دی د ایران د بشری حقوقو مرکز وایي د ایران په عمومي اعتراضونو کې تر پرونی یکشنبه پورې د وژل شویو کسانو شمیر 419 تنو ته رسیدلی دی د دې راپور پر اساس د سنبلې د میاشتې له شپږویشتمې چې په ایران کې اعتراضونه پیل شوي تر پرونه پورې همدومره اعتراض کوونکي د مظاهرو په ترڅ کې وژل شوي چې د هغو په منځ کې لږ تر لږه 60 تنه ماشومان او تر 300 کلونو کشران دي د دې مرکز پر اساس تر پرون پورې په مظاهرو او اعتراضونو کې لږ تر لږه 1400 یو 50 تنه اعتراض کوونکي نیول شوی دی د اوکرين پر زاپوریژیا اتمی بټی چې د روسي پوځیانو په کنټرول کې ده د توپ د بریدونو په نتیجه کې پرونه ورمورز 214 شوی دی د اتمی انرژي نړیوالې ادارې له دغه 14 وروسته شدید خبرداري ورکړ د اتمی انرژي د نړیوالې ادارې رئیس رافائل ګروسی د یو ستر اتمی ناورین په باب د خبرداري ورکولو په ترڅ کې وویل له اور سره ملو بيږي روسیا او اوکرين پر یو بل تور پوری کوي چې پر زاپوریژیا د توپونو حمله کړې دي او د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن درې سیالۍ ترسره کیږي لومړی به په بی ګروپ کې انګلستان له ایران سره مخامخ شي دوهمه سیالي به په ای ګروپ کې د هالند او سنګال وی او درېمه سیالي به په بی ګروپ کې د امریکا او ویلس د ټیمونو ترمنځ وي پرون د ای ګروپ لومړی مسابقه د کوربه قطر او اکوادور ترمنځ و چې اکوادور 2-0 وګټله زمو شخله ازادي رادیو اوري دا د زید دندو پټان ولسوالي اړوند پر ډیورن کرشه د دوه خواو ترمنځ د جګړې دي د کابل کندهار پر لوی لارې څو ځای کار پیل شوی.
د کندهار کار د عینومېنې د دروازې څخه شروع او زابل ولایت ته سرحد پورې غځي.
د طالبانو د ټولګټو وزیر وایي چې د کابل کندهار د لوی لارې ترڅنګ د سالنګ پر لارې هم کار روان دی.
د تونل شمالي او جنوبي طرف دواړو ته په ګلریانې وایي د غور غونه ده، کار روان دی، جریان لري.
په ختیځو ولایتونو کې د پولیو کمپاین پیل شوی دی.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځني صفه دوله شپږ نیوی اوري. زموږ خبرونه همدارس د انټرنیټ له لارې اوریدئ شي. د ازادي رادیو د وی پانی پته ده azadiradio.com. د پکتیا ولایت په دندو پټانو لسوالی کې له تیرو دوه ورځو راهیسې جګړه روانه ده. دا جګړه پر ډیورن کرښه ده. ویل کیږي چې پاکستان د پاکستان لور ته یو سرتیری وشل شوی او لشتل ژو نور ژوبل شوی دی. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ډیورن سره په کرخه د پرون ورځې په نخته کې تر اوسه د یو پاکستانی عسکر د وژل کېدو او دوه پاکستانی عسکرو په ګډون د نه تنو نورو ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. پاکستانی رسنۍ لیکي ټپیانو کې یو ماشوم او یو ښځه هم شته، خو په رسمي توګه د پاکستان د بشري سرچینو د پراختیا وزیر ساجد حسین توري یوازې د وه تنو ټپي کېدل تایید کړي چې د ده په خبره درې پوځیان، دوه ماشومان او نور لویان دي. هغه په خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي دا نخته کورمه کې د سرحدي ځمکې پر سر له لانجې پیل شوې خو ډېر جزئي تینه دی ورکړي، مګر لدی وړاندې ډیر کله پډي ورن کرخه لدی عمل د دواړو خاو ترمنځ نه ختی شوی چې پاکستانی لوري هڅه کړي چې د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. د پاکستان د بشري سرچینو د پراختیا وزیر ساجد حسین توري طالبان تورن کړي چې خرلچي او بورکی کې د ملکی خلکو کورونه په نخه کړي. هغه دا چې طالبانو یې پاره تر اوسه خبرګون نه دی خودلې. د طالبانو د 202 منصوري قلی اردو ویان محمد یار جواد بیا ازادي رادیو ته راليګلی پیغام کې د نخته پاړه یوازې دومره ویلي چې دوی یې پاره څېړنې کوي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لو ویان مهم په دې اړه و پختل جواب ایران کړ. خو سیمه کې خلک وایي پاکستانی لوري د درنو وسلو ډزې کړي او د مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نشته. د سیمې یو اوسیدونکي ازادي رادیو ته د خپل نوم او د غږ نه خپرولو په شرط ویلي اوس هم یو نیمه ډزه اوریدل کیږي، خو د پرون په څیر د درنو وسلو کاریدل درېدل یو شدیده جګړه نشته. په ډنډ پټان کې لدی وړاندې هم لدی عمله نخته شوی و چې ویل کېدل پاکستانی پوځیان غوښتل د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. دا نخته وروسته تر دې کیږي چې تیر اونۍ د کندهار په سپین بولدک چمن دروازه کې یو کس په پاکستانی ملیشو برید وکړ چې یو پاکستانی عسکر یې وواژه او دوه نور یې ټپیان کړل. له هغې تر ننه دا دروازه د مسافرو او د سوداګرو پر مخ تړلې وه، خو سپین بولدک چمن دروازه نن سهار د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شو. په سیمه کې یو مسافر سید احمد چې له دروازې دې لور ته راوخته ازادي رادیو ته وویل
مشکلات هدا ته 15 شپه دروازه پروته و پاره کې بده چمن کې پاره کې دلته پروته و بس تیپ سی په خرڅ هم شو رسید دا اوس بس بورډر خوش اش مستی راو.
د سپین بولدک یو بل اوسیدونکو هم د خپل نوم نه اخیستو په شرط ازادي رادیو ته راليګلی پیغام کې لیکلي دا لار نن سهار د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شوې ده. پرون په کندهار کې د طالبانو د بهرنیو اړیکو سرپرست عبد الشکور حقانی هم ویلی و چې د دوشنبه په ورځ به د سپین بولدک چمن دروازه خلاص شي. پاکستان تورن دی چې په ډول ډول بهانو په ډیورن کرخه وختونکو افغانانو او ترخوای سوداګرو ته ستونزې جوړوي، خو د پاکستان حکومت تل ویلي دوی د ستونزو د حل په هڅه کې دي. هغه هڅې چې لای پایله نه ده ورکړي.
له بل خوا د ډیورن کرښې له پوری غاړي څخه راپورونه وایي چې په کورمه کې د دوپرزیو او بنګشو قبیلو د پولي دی خواته له افغان طالبانو سره جګړه پیل کړې ده او وروسته پاکستانی پوځیان هم د بنګشو او دوپرزیو په ملاتړ له طالبانو سره په جګړه کې ګډون کړی دی. د هغې خوا د راپورونو پر اساس په جګړه کې تر اوسه یو پاکستانی پوځي وژل شوی او د څلورو ملکیانو په شمول 12 نور ژوبل شوي دي. د دی پی شي په اړه له سیمې څخه د مشال رادیو د خبريال راپور واوري.
د غټ وسلو دا ډزې په کورما کې پر پاک افغان پوله یو ځل بیا د شروع شوې جګړې دي. د اتوار په ماسپښین تلاشي جګړه بیا هله شروع شوله چې د پولې اخوا طالبانو پر متنازع ځمکه تعمیراتي کار لپاره بیا گاڑی ورور وستل. په جګړه کې د ښو تر اوسه لګ تر لګا یو پوځي مړ او د سلور عام وګړو په شمول د لسنور زخمیان شوي. ولی اخوا د مرګ ژوبلې رسیدلو اطلاعات دي، خو د هغې کره او تصدیق شوی شمېر لا تر اوسه مخې ته نه دی راغلی. د دې ترڅنګ د ځنګل په پوستا د طالبانو حملې له کبله پاکستاني ځواک ته د ځاني زیان رسیدلو خبره کیږي، خو امنیتي چارواکو د هغې تصدیق نه دی کړی. د دې نه علاوه پاک افغان پولیس سره نږدې دواړو خواو ته موجود پر عام آبادی ګولې را پریوتې چې په هغه کې مالی او ځاني زیانونه اوریدلی دی. په بوړکی کې د سید شاه په نامه د یو کس په کور ماټر ګولې د راغورځېدو له کبله دوه ماشومان زخمیان شوي او په هماغه کور کې ساتلی شوي سروي هم مړه شوي دي. پر پوله تر جګړې پس د خلاصو پکتیا لار هم تړل شوي او هغه هلته له دوه ورځو هیڅ تجارتي هلې ځلې نه دي شوي. د تاجرانو اتحادي یو مشر سید مبین مشال لوډیو ته وایي که جګړه ونه درېدله نو دواړو خواو تاجرانو ته به نقصانونه ورسیږي.
نو پر شپروټ څه ودرېږي تقریبا ورځې کې خرفیږي اندسي ډریپوټا خرفیږي. نو خلکو ګوډي وی لوړ دي، دستا وی لوړ دي، چولیا وی لوړ دي، پرچونا وی لوړ دي، نور شیونا وی لوړ دي. دا خلکو ته ډېر غټې پیمانې نقصان دي.
بلخوا په دغړه د کورمی انتظامی او پوست ویلي او نه اخوا طالبانو تر اوسه خپل دریز ورکړی. البته د پاکستان وفاقي وزیر ساجد سنتوري مشال لوډیو ته ویلي مخکې هم پر یاد مسله د کابل سره خبرې شوې خو د حل چارې ونه لټول شوې. ولې و چې حالات خراب شول نو یو ځل بیا کوشش کوي چې د طالبانو حکومت پر وړاندې د هر څه کې دي.
دا خبرې ته څومره دي دا په کار لري ته په جرګو او مده په خبرو خلاص شي او جنگ ته کوم دي خبرو حل نه لري. بد قسمت سره شیوک شولو نو اوس مونږ مطلب دا ته کلیر کړ خبره ده چې د افغان د کابل او د اسلام آباد به دي کې ان شاء الله انوالومنت وي.
په 2019 کال کې د پاکستان حکومت د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر پر سرحدي کرخه د اسغن تار لګول پیل کړل. د افغانستان حکومت هغه وخت د باړ لګولو اقدام یو اړخیزه وبللو او مخالفت یې وکړو چې ورسره د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ترنګلی شول. په دغه معامله کې د دواړو ملکونو د ځواکونو ترمنځ سوار جګړې هم شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار کابل لوی لارې د بیا رغونې چارې روانې دي، خو پر دې لار تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وایي لار دې په اساسي ډول ورغول شي او د ساتنې لپاره دې هم تدابیر غوره شي. مسافر په ځانګړي ډول موټر چلوونکو غواړي چې پر دې لارې له ټاکل شوي معیار د ډیر بار له انتقالولو ډډه وکړي. په دې اړه دا راپور واوري.
د کابل کندهار لوی لار د افغانستان په جنوب کې د حلقوي سړک دا برخه په تیرو کلونو کې د جګړو او ماینونو لامله سخت زیانمنه شوې ده چې اوس د بیا رغونې چارې په بیلابیلو برخو کې روانې دي. د یادی پروژې مسؤل انجینر عبدالباقی وایي له کندهار ښار څخه د زابل ولایت د مرکز قلات پورې د شپږ څلوېښت کیلومتره سړک د بیا رغونې چارې د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت له لوري د 250 میلیونه افغانیو په لګښت روانې دي او تر هغه وروسته به تر کابل پورې د دې سړک پاته برخه هم ورغول سي.
دا پروژه چې د کابل کندهار د لوی لارې یو برخه ده چې د کندهار ښار د عینومېنې د دروازې څخه شروع او د زابل ولایت تر سرحد پورې غځي. شپږ څلوېښت کیلومتره یو ګولای دی او د افغانستان د حکومت څخه تمویلېږي. په خپله د ټولګټو وزارت یې تخنیکي چارې او تطبیق په مخه وړي. د 2.5 میلیون افغانۍ شاوخوا په دې مصارف رسېږي.
د کابل کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي چې تل د دې لارې د خرابوالي شکایت کړی وای د لارې په جوړېدو سره به اوږد مزل لاندې سي. نیاز محمد موټر چلوونکي
موږ شپه په لار باندې کلو دا به دونه پر فراک په درلودي موږ دونه ستړي وو چې بيخي د اندازې ډېر ستړي وو. نو وایسه دونه خوندوره جوړه کله وز دا پر روانو دونه شایسته خوند کوي چې بالابود خوند نه جوړیږي. وزه د غزنی سره روانو دغه موټر دی د غزنی سره روان سوې سهار. نو دغه موزه د تراوره چې شوغ لا ډیره خراب ده. نو ساتنه خدای شه دا چې مطلب د اکسل پر برابر دی باید راولاک شي هغه د اکسل پر مطابق باندې چې ناج ورلکه نو بار شخوند ور وساتل شي ډیر شفت به وي.
د کابل کندهار پر لوی لار اتلونکي مسافر وایي دغه لار دی په لنډمهاله توګه نه بلکې په اساسي ډول دی ورغول سي او د ساتنه لپاره دی تدابیر ونیول سي. د دارو خان او یعقوت په نومونو دوه مسافر په ځانګړې توګه له موټر چلوونکو غواړي چې پر دغه لار له ټاکل شوي معیار څخه د ډیر بار له انتقالولو ډډه وکړي.
غوښتنه لرم چې د مرچر لس ټنه ولیدي پنځلس ورځې لس ټنه یې واچوي چې وزن یې هغه وزن یې سړک ونه خرابېږي دا سړک هبله پلا جوړ شو بېرته کندې کندې شو خراب شو ګرد افغانستان خرابېږي دا سړک یې خراب
وروره دا خو مخکې نړېدلی وو چې معنا ښه خوندور جوړ شي څومره دغه سی ابل پلا خو تیر دوران کې معنا جنگو کې سره نه دلی وو وس به شه ډبل یو سی شه سم یو سی موږ دا غوښتنه ده چې معنا مټران وسای معنا خلک وسای معنا ډمبر جوړ سی ډېر شخن کې
د کابل کندهار لوی لار 403 کیلومتر اوږدوالی لري چې په 2003 میلادي کال کې د امریکا په مالی مرسته جوړ شو چې ورسته د جګړو او ماينونو لامل ویجاړه او په زیات شمیر پلونه او پلچکونه هم تخریب شول د لارې خرابوالی د دې لامل سو چې په لسګونه ترافیکي پیښې رامنځته سي او په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبل واوړي
د کابل کندهار او نورو لارو په اړه په همدې خبرونه کې د طالبانو د ټولګټو وزارت له سرپرست مولا عبدالمنان عمری سره څو شېبې وروسته مرکه دروو
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadiradio
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پولیو یا ګوزند پر ضد واکسین د تطبیق د ریوریزنې کمپاین پیل شوې ده د امیرختیا مسؤلان وایي چې په دې کمپاین کې به په ختیځو ولایتونو کې یو لس لکه هغو ماشومانو ته د ګوزند پر ضد واکسین دوه څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي تفصیل په دې راپور کې
د پولیو پر ضد درې ورځنی کمپاین پر ننګرهار سربیره کونړ نورستان او لغمان ولایتونو کې د نومبر په 21 نیټه پیل شو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې دغه کمپاین ځکه د ختیځ زون ولایتونو ته ځانګړی شوی چې د ننګرهار او کونړ ولایتونو له ویلو څخه چې کوم سمپلونه معاینه شوي د پولیو وایرس پکې مثبت تثبیت شوی دی د یاد وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان عامر مشال راډیو ته په یو راستول شوی پیغام کې په ولس غږ کړی چې خپلو هغو ماشومانو ته د پولیو پر ضد دوه څاڅکي واکسین ورکړي کړي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي نوموړی وایي
څلورو ولایتونو کې نن د دوشنبه ورځ د درې ورځو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل کیږي په یاد کمپاین کې به د 1.2 میلیون په اندازه باندې په څلورو ولایتونو کې ماشومان واکسین شي د شې د شرقي حوزې د څلورو ولایتونو د هیوادوالو څخه مخکنه دا شي خپل 15 کال څخه کم عمر ماشومان واکسین کړي تر څو د فالج او د پولیو ناروغۍ څخه وژغورل شي
خزینه پال سایره سلیم چې خپل هم د پولیو وایرس ښکار شوی په نورو میرمنو غږ کوي چې د دایمي پلج د مخنیوي په موخه د خپل ماشومان د پولیو پر ضد واکسین کړي
هغه خويند او مند کورونه کې د دوی وایي خپل اولادونه واکسین کړي ځکه چې ماشومان په دغه پولیو ناروغي باندې اخته شي هغه د دایمي فل سبب کیږي نو دا درملنه نه لري او یوازې درملنه دغه دوه ساس کې واکسین دي چې دوی باید خپل اولادونه ته دغه واکسین وکړي او دغه فری کمپاین چې د دوی تر کورونو ورزي به لدی تلې فرصت نه استفاده وکړي
په 13 کلونو کې به د ولایت د شینوارو د سوال سوالیو پر لرو پرتو سیمو کې د بدمنیو له امله په زرګونه ماشومان د واکسینو لساس کو محرومېدل خو یو تن مدني فعال عطا خان شینواری وایي اوس د شینوارو ټولو ولسوالیو لرو پرتو سیمو ته د واکسینو رضاکار ټیمونه ورزي او خلک خپلو ماشومانو ته واکسین تطبیقوي
خو وختونو کې د عامه پوهاوی ډېر نو موجود یو څه نام نه وي ځینې افواهاتم د پولیو واکسینو په والا باندې نو اوس الحمدلله خلک هم پوه شوي دي هغه سیمو چې مخکې رسیدګي نه کېدا اوس رسیدګي کیږي د شینوارو په غرایز او غچې بيخي د ډیورنت کرخ سره نږدې پراته دي په مورګو کې حتی واکسین کیږي او ول تر زکاران اوس رسیدګي کولې شي اګاهي د خلکو ډیره شوې ده د پولیو په والا باندې
د پولیو وایرس په نور نړۍ کې محو شوه خو پاکستان او افغانستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې دغه وایرس شته دي د روان 2022 زیږدیز کال لپاره تر دې دمه په پاکستان کې د پولیو شل او په افغانستان کې دوه پیخي مثبت ثبت شوې دي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د نومبر په 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ 15 میاشتې پوره شوې. په دې موده کې د جمهوریت پر مهال پلان شوي ډېرې ټولګټې پروژې نیمګړې پاتې دي او پر طالبانو تور دی چې پر ټولو دولتي پوستونو یې ملایان ټاکلي او په کارپو متخصصان یې له دندو ایستلي دي. خو د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو سرپرست وزیر د هیواد په کچه په رغنیزو پروژو کې د متخصصو مامورینو د کار د دوام خبر کوي. ملا عبدالمنان عمری چې د طالبانو د مؤسس او پخوانی مشر ملا محمد عمر اخوند ورور دی، له آزادی رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د دې پروژو او د خپل وزارت د نورو اړوندو چارو په اړه معلومات ورکړي دي. له احمد تکل سره د دې مرکه په پیل کې شاغلی عمری د هیواد په کچه پر دوو لویو پروژو د کار په اړه خبرې کوي.
په عموم کې چې ډېر ورته اشد ضرورت دی او عمومي پروژې دي، په هغو کې یو د سالنګ پروژه ده چې په هغه کې د تونل رغونه ده او د تونل شمالي او جنوبي طرف دواړو ته د هغه سره په څنګ کې ورته ګلریانې وایي د هغو رغونه ده چې همیشه خصوصا په ژمي کې ډېر خلک ورسره په مشکل کې وي، نو په هغه باندې کار روان دی، جریان لري. دویم د کابل کندهار لویه لاره چې دا هم عام پروژه ده او ډېر ولسونو په دې باندې تک راتګ کوي. په همدغه سړک باندې درې ځایه کار روان دی چې یو میدان ښار په حدودو کې تر غزنی پورې او بل د غزنی څخه د زابل په طرف باندې او بل د زابل څخه دې خواته د کندهار په طرف باندې، چې په الحال دغه عمومي لوی سړک او لوی پروژه دا تر لاس لاندې ده او کار باندې روان دی.
د افغانستان په کچه ښاغلی وزیر، د یو لوی حلقوي سرک یا لوی لارې د جوړېدو چارې هم په هغه وخت کې پلان شوې وې، په ځینو برخو کې چارې هم تر یو حده پورې پرمخ تللې وې. د هغې پروژې برخلیک هماسې پاتې دی که تاسو تصمیم لرئ چې په راتلونکي کې پر هغې هم کار پیل کړئ؟
په هغه ارتباط خو تصمیم موجود دی چې حلقوي سړک څخه چې یوه لویه برخه د افغانستان په لویدیځ کې د هرات نه چې شروع بیا تر بادغیس ولایت پورې چې اوس لږ ده، په هغه کې تقریبا 80% په هغه وخت کې د پروژې کار سوی دی. هغه 20% ته موږ تصمیم لرو، په هغه ارتباط باندې موږ هیئتان استولي دي او په هغه ارتباط باندې موږ د هغه مکمل تخنیکی او د کار د فیصدی ته پرمختګونو هغه ټول معلومات مراټول کړی دي چې په انده کې به انشاءالله هغه ته موږ د عملی او د دغه پروژې د تکمیل لپاره خپل اقدامات کوو. او دغه نه ورسته چې په حلقوي سړک پورې تعلق لري چې هغه د بدغس ولایت نه تر فاریا پورې چې هغه 100 کیلومتر سړک تر اوسه پورې هغه باندې کار نه دی سوی، چې دغه لپاره هم موږ شرکتونو سره په تماس کې رابطه کیو او هغه وخت کې چې دا د یو برخه وه چې خارجي ډونرانو په هغه وخت کې تصمیم درلود چې هغه مخته بوزي او حلقوي سړک وصل کې، ولی خو متاسفانه تر اوسه پورې موږ کوششونه روان دي چې هغه ډونران دې ته بیا هم وهڅوو او هغو ته قناعت ورکړو چې هغه حلقوي سړک هم تکمیل کړي او فرای کړي، ولی که چیرې په وخت سره هغه کار ونه کړي او هغه دا پروژه فریږدي، موږ اراده لرو او انشاءالله هغه آمادګي لرو چې هغه پروژه مخته یوسو او پرای کړو.
مننه ښاغلی وزیر. تاسو اوس په افغانستان کې رغنیز پروژې یادې کړې چې پر غو مو کار پیل کړی. یو وخت همدا یوازې 15 میاشتې مخکې طالبانو د دې پروژو مخنیوی کاوه، په هر ځای کې د دې پروژو پر وړاندې خنډونه جوړول. خلکو ته څنګه قناعت ورکوي چې ولې هغه وخت تاسو د دې پروژو مخنیوی کاوه؟
په هغه وخت کې مد نظر یا مقصد د پروژې مخنیوي نه و. په هغه وخت کې مقصد هغه څه و چې هغه په افغانستان کې مبارزه و، چې په هغه کې طبیعي خبره ده چې داسې څه به راتلل چې په هغه کې په غیر اختیاري ډول باندې، یعنی په غیر قصدي ډول باندې د سړک تخریب پکې راتلی، زه دا منمه. ولی خو هغه وخت کې جنگ و په افغانستان کې او جنگ طبیعي خبره ده چې د ځان سره خرابوي لري.
د دې پروژو د تمویل لپاره ښاغلی عمری، تاسو پیسې له کومه کوئ په داسې حال کې چې حکومت مو له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دی؟
دغه د سالنګ په ارتباط چې ما مخکې یادونه وکړله چې دا هغه پروژه ده چې د اولس ډیر کړاوونه په دغه باندې د تیر نظامونو په وخت کې هم سوي دي او مشکلات درلودل، نو امارت فسطه تصمیم نیول سوی دی چې دغه پروژه باید چې هغه ډیر په مشکل حالت کې خلک واقع دي مخته بوزي او د خپل داخلي بودیجه نه د امکانات پرکې او د مصارف ورکړي. او دغه رقم لوی لاره د کندهار کابل یا د کندهار نه هرات طرف ته هم هغه پروژه ده چې هغه خپل ځان کې صرف دومره نه لري لکه یو نوی سړک چې جوړیږي، دا ترمیماتي پروژه ده، نو دا هم د خپل داخلي بودیجه څخه موږ پوره کوو. ولی خو بعضې پروژې داسې دي چې په افغانستان کې داخل شرکتونه دې ته آمادګي ښیي چې د معدن په مقابل کې غواړي چې په افغانستان کې بعضې پروژې مخته یوسي او خپل عواید د معدن نه فره کړي. په دې باندې مطمئن انشاءالله چې په هغه به په هغه طریقه باندې کېږي چې د اولس هم پکې ګټي او شفافه یو پروسه ده، نو طبي خبره ده چې هغه پروژه
ښاغلی وزیر شفافیت څنګه تاسو تضمینوي؟ یعنی څنګه تاسو ډاډه یاست چې د فساد مخنیوي کولای شي په کومو میکانیزمونو؟
په افغانستان کې په دغه بخښنو کې چې د اقتصاد دی، په دغه بخښنو کې چې هغه د سرمایه گذاری دی، او په دغه بخښنو کې چې هغه د بیا رغونې قوانین او اصول پراته دي، او یا اسلامي امارت ورته په هغه شانو کې خپل اصول او قوانین لري، هغه که په صحیح طریقه باندې تطبیق سي شفافیت ورسره لازم دی او هغه به خامخا شفافیت راځي. داسې نه دی چې په افغانستان کې یو اصول نسته یا قوانین نسته، بلکې مسله په خوا چې وه په مخکې کې د تطبیق مسله وه چې په هغه کې نه تطبیقېدله، او په هغه کې هغه څوک چې مسؤلیت بیا د اصولو د تطبیق درلودې خپله به هغه په هغه کې شفافیت نه کوه، نو ځکه شفاف نه و. په اطمینان سره ویلی سم چې په افغانستان کې اوس هم په مسلکي لحاظ باندې داسې کسان لرو او ستا چې هغه کچېری هغه خپل پرا استعداد او خپل پرا توانایي په کار واچي، دغه به کیفیت هم صحیح او ټول تخنیکي موارد به په صحیح طریقه باندې مخته ځي.
تاسو د مسلکي کادرونو یادونه وکړه. له افغانستانه تقریبا یو زیات شمیر مسلکي کادرونه وتلي دي وروسته لدې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول. د کومو مسلکي کادرونو خبره کوي؟ تاسو څوک لري په د ټولګټو چارو په وزارت کې چې مسلکي کارونه مو پر مخ بیایي؟
اول خو دغه خبره اساس نه لري چې په افغانستان کې خلک چې دی هغه په افغانستان کې نسته او وتلي دي. دا زه نه تاییدوم، دا ردوم. ولی په وزارت کې د 1401 کال کې چې کله موږ د انجینری بخش کې وکتل چې په هغه کې موږ کمی درلوده، چې هغه په 1400 کال کې د وزارت د خوا څخه ډیر خلک منفق سوي وه یا په اصطلاح د وزارت نه وتلي وه، نو هغه کمی چې موږ محسوس کړه موږ د آزاد رقابت د لارې هغه ته اعلان وکړي چې په هغه بخښنه کې موږ ته انجینران راسي. موږ د 100 کسانو کمی درلوده، ولی خو داخله موږ ته 2000 کسان وکړل، نو د دې څخه معلومیږي چې دغه 3000 کسان په افغانستان کې چې بیا یې اسنادونه ارجابیس ول او بیا د دې هغه ټول مسلکي توب وکتل سو، هغه اداره چې دلته په خوا په افغانستان کې د دغه انجینری بخش په ترتیب کې موجوده و، دغه د لاري او د نورو شرکتونو څخه د انجینران د بخش نمور دغه امتحان وخت چې هغه مسلکي خلک واقعي مسلکي خلک و په افغانستان کې موجود و او پاتې.
مګر کله تاسو نه زه پوښتنه وکم ښاغلی عمری، چې څومره مسلکي کسان تاسو په لوړو پمدغه تاسو په وزارت کې په لوړو پوستونو باندې ګمارلې دي؟ مثلا په موینیت کې په ریاستونو کې څومره مسلکي کسان چې طالبان نه دي تاسو ګمارلې دي؟
موږ چې کوم ریاستونه په بمدغه بخش کې لرو چې هغه مسلکي ریاستونه دي، لکه کنټرول کیفیت دی، مثلا سروي ډیزاین دی، همدغه سې دې ته ورته هغه ریاستونه په هغه کې یو طالب هم نسته، هغه ټول انجینری بخش دی او ټول مسلکي بخش دی. هر څوک کولی سي چې د دې پوښتنه وکړي او دا زه په اطمینان سره ویلی سم چې هغه کسان زموږ سره په دې کار کې شامل دي او کار کوي او په اخلاص باندې کوي، ځکه چې دوی کله د خپل مشر د طرف نه تبعیض ونه ویني، نو ظاهره خبره ده چې هغه خپل په اخلاص باندې کار کوي زموږ سره.
د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو سرپرست وزیر ملا عبدالمنان عمری و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واورېده. په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څانګې او نیمه نړۍ. خو اوس مو پام د دې سات لنډو خبرونو ته را اړوم.